په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. ازادي او اوریدونکو او د هیلو وړانګې ډراما خو پیل دې سات په خبرونو کې. د امریکا د جیولوژي څیړنیزې ادارې د افغانستان په لویدیځ کې نن سهار د یوې بلې زلزلې ټکانونه نسبت کړي دي. دغه ادارې په خپله وې پاڼه کې دغه زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.1 ثبت کړی او ویلي دي چې مرکز د هرات له ښاره 2 کیلومتره لرې په شمال لویدیځ کې 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې و. دغه زلزله چې نن سهار په سیمه ییز وخت څه باندې 9 بجې شوې تر اوسه د زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. په هرات ولایت کې د اکتوبر د 8مې د مرګونې زلزلې راهیسې پرله پسې زلزلې یا یې سخت ټکانونه کېږي چې له ویرې له لومړۍ زلزلې څخه ژوندي پاتې شوي کسان شپې په پارکونو او نورو ځایونو کې په خیمو کې سبا کوي. په هرات کې وروستیو زلزلو او له زلزلو وروسته سختو ټکانونو خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د طالبانو له زندانه د مرتضی بهبودی د خوشې کېدو هرکلی وکړ. هغه بیګانه وخت په خپل ټولنیز شبکې ایکس پاڼه لیکلي چې دی دغه په ځنډ خبر چې بالاخره مرتضی بهبودی خوشې شو ډیر هرکلی کوي او هیله من دی چې نوموړی او کورنۍ به یو ځای آرامه شیبې ولري. افغانی اول اصل فرانسوی خبریال مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه به طالبانو د حکومت له زندان خوشی شو. د بهبودی میرمن الکساندرا مستوفایا ازادی رادیو ته د نوموړي د خوشی کېدو خبر تایید کړی. د بی پولی خبریالانو ټولنې هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه خبر پخلی کړی او ویلي دي چې بهبودی له 240 ورځو وروسته را خوشی شوی. د طالبانو د حکومت چارواکو د نوموړي د خوشی کېدو په اړه څه نه دي ویلي. بهبودی د تیر 1401 کال د جدي په زلسم په کابل کې طالبان لخواني ول شوې وو. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی په هرات کې زلزله ځپلو ته د ګرمو خوړو د برابرولو لپاره د څو پخلنځایونو د پرانستلو خبر ورکوي. د پروګرام بیګانه وخت په خپل ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه لیکلي چې د ښځو د ځواکمن کولو او وږو کسانو ته د خوړو برابرولو لپاره په هرات کې 15 ټولنیز پخلنځایونه فعال کړي دي. د دې پروګرام په وینا د پخلنځایونو له لارې د اکتوبر له 8 نیټې رئیس د هرات له 5000 زیاتو زلزله ځپلو اوسیدونکو ته ګرم خواړه برابر کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی پرون چهارشنبه وویل چې د هرات د زلزلو له زیانمن شوو سره د خوړو مرسته کوي خو په بیړني ډول 19 میلیون ډالرو ته اړتیا لري تر څو زیانمن شوو 100,000 کسانو ته خواړه برابر کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د مصر ولسمشر موافقه کړې چې له غزې سره پوله پرانیزي تر څو د سیمې ته پر بشري مرستو بارشل لارې ننوځي. بایدن وویل د اسرائیل څخه تر کتنې وروسته له عبدالفتاح السیسی سره خبرې وکړې او هغه او د اسرائیل صدر اعظم دواړو موافقه وکړه چې غزې ته به د مرستو رسیدو اجازه ورکوي. اسرائیل د اکتوبر له 8مې د حماس له برید وروسته د غزې ترنګ محاصره کړې او نه پرېږدي چې د سیمې ته چې 2.3 میلیون وګړي پکې ووسي خوراکي مواد او به درمل او د سون مواد داخل شي. د سپینې مڼې چارواکو وویل چې د مرستو لړۍ به راتلونکو 2 ورځو کې پیل شي. د اوکراین یو جګپوړې چارواکی وایي د دې هیواد پر جنوبي ښار زاپوریژیا د روسیې د تېرې شپې په توغندویي بریدونو کې یو شمېر ملکان وژل شوي دي. د زاپوریژیا والي یوري مالاشکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي د خلکو د اوسېدو پر ودانیو لګېدلې او زیاته کړه چې د استوګنې پر یوه اپارټمان د یوه راکټ د لګېدو په پیښه کې 5 ملکي وګړي وژل شوي دي. هغه وروسته پر ټلګرام چینل ولیکل چې پر یوې ودانۍ د S-300 ډول الوتکې ضد یو توغندي د لګېدو په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي او 3 تنه نور چې تری تم شوي وو مړې یې د نړېدلې ودانۍ تر خاورو لاندې راوایستل شول. د زاپوریژیا والي ازادي راډیو ته همدارنګه وویل چې په دغه برید کې په ښکاره کوم پوځي هدف نه و په نښه شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم دغه برید غندلی او ویلي دي چې په دغه برید کې یوه 15 پوړیزه ودانۍ په نښه شوي او 8 اپارټمنونه یې ویجاړ شوي دي. هغه ویلي چې هر هغه څه به ترسره کړي تر څو د ده په وینا تروریستي دولت عدالت راکاږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 اوریزو لوب په نړیوال جام کې چې هند کوربه دی پرون چهارشنبه خپله 4مه لوبه نیوزیلند ته بایلوده. د نیوزیلند لوبډلې په دغه لوبه کې افغان لوبغاړو ته د 279 منډو هدف وټاکه خو افغان لوبډلې ونشو کولی چې دغه هدف پوره کړي او په 15 اور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې جوړې کړي. افغان لوبډلې تر اوسه په دغه نړیوال جام کې یوازې انګلستان ته ماتې ورکړې، خو بنګلاديش او هند ته هم خپلې لوبې بایللې دي. په دې جام کې د افغانستان بل لوبه د راتلونکي دوشنبه په ورځ له پاکستان سره ده. نن هم د بنګلاديش او انګلستان ترمنځ لوبه ده چې د کابل په وخت د ورځې په 1 بجه پیلېږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته خرغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. اکثره پیغامونه په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت راڅرخي. ځینو افغانانو یا د ازادي رادیو اوریدونکو په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه خوده لیدا او د پاکستان د حکومت هغه پریکړه غندلې چې دغه افغان کډوالو ته د اکتوبر تر اخره مهلت ورکړي چې دغه هیواد ووزی کنا په زور به یو باسي. ځینې پیغامونه به داسې هم دي چې په هغو کې اوریدونکو له افغان کډوالو غواړي چې خپل وطن ته ستانه شي، ځکه په پاکستان کې هم دوی ترنګلې ژوند لري او وایي چې د محل په وطن کې هم که دوی دومره زیار وګالینو خجبن به کولای شي ځکه خپل وطن ده. په هر حال د پیغامونو ورسته راځي اوریدونکو موږ په دې خبرونه کې لیو ځوان رحمان الله اتل سره مرکه هم کړې ده. رحمان الله اتل د رنګرهار اوسیدونکو دی، له پانتونه فارغ دی، اوس د ځوانانو د هڅونې لپاره سیار کتابتون ته ملاتړ لیدا ګرځنده یا سیار کتابتون جوړ کړی په ننګرهار او کابل کې. څو ورځې په سړکونو باندې دغه کتابتون پرانستوي، خلک ورځي، ځوانان ورځي هلته مطالعه پکې کوي. البته مطالعه یې وړیا ده. تاسو هم که چیرته دغه مرکه اورئ کولی شئ د کتابتون ځای ځایګای معلوم کړئ، ورشئ همالته پکې مطالعه وکړئ. تقریبا شاوخوا 1500 ټوکې کتابونه ایښودل شوي دي چې ډېره برخه یې د ارواپوهنې د برخې ده. له رحمان الله اتل سره مرکه وروسته راځي، خو راځي په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. دادا ذاکر رادیو ده کارکون بڅخه دا هله لرمه چې ورور زاد نمبره توله د لارام دولس پلیما زموږ په لګه کې سمنه انتن کار کې دا خدای کار کې نو موږ دا هله لرچ پر دا علاقه موږ ته ځای خدای نه جره کښنه. انا والسلام.
السلام علیکم. دادا دی رادیو ته سلامونه وړاندې کوو. بعد السلامه موږ د مخابراتو د وزارت څخه غوښتنه کوو چې دغه انټرنیټ په افغانستان کې ډېر زیات لوړ دی، ډېر زیات ګران دی، چې دغه څه ټیټ قیمته کې نور موخ نه ځای کوو. السلام علیکم ورحمت الله.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکې لري، احترامات کوم. نوم مې محمد عارف، پکتیکا ولایت وایز خالص والی اوسیدونکی یم. نو وایي خوای و ډیره لري او پرته ول سوالی ده سیاحت له پاکستان سرحد سره ده. نو لولو فورو چارو کوم دا وختنه ده سي موږ په لن تر وسه پوری مخکي دا شل کال کې مخابراتي شبکانه لرو، تر وسه پوری نه د فعالیت سوای. نو روډه چې کوم توبه سي موږ ته دی پوخ سي. نو لولو فورو چارو کوم دا وختنه ده سي باید مخابراتي شبکو باندې کار وکړي. خلک ډیر لستونزو سره مخ دي، یعنی که مریضان وي که هر څه وي هیڅ لار نه وړل کیږي سي کومه طریقه یو سي څنګه یو سي. نو مخابراتي شبکې سره ډیر ستونزې دي، نو دا موږ غوښتنه ده چې باید مخابراتي شبکې راته فعال شي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو قدرمنو کارکوونکو او اوریدونکو ته هله دوه کې شروع بوي. د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، څنګه چې زه په سفر کې یم او د وطن لري مسافر یم، خو چون چې ما په جمهوریت کې د ملي پولیسو په کتابتو کې وظیفه ترسره کړې ده، د دې نه علاوه چې زه راوتلی یم، دغه دیرلسم څوارلسم ځل ده چې زما د فامیل غړي په یو او بل نامه کله قومندنۍ ته وړي، کله زموږ د کلي سره نږدې ماموریتونه او پوستو ته انتقالېږي، او کله ریاست امنیت ملي ته وړي، او هیڅ داسې دقیق غی نشته دی چې په کوم اساس په کومو اصولو وای وای زوروي وای ټکی وای وهي بیرته بیا بخنه وغواړي چې موږ غلط شو. دا به تر کومه خده پورې موږ زوریږو، تر کومه خده پورې به موږ زورول کیږو چې زما په سر باندې صاحب، زما فامیل، زما د کورنۍ غړي، زما ورور، زما پلار، دغه زورول کیږي، زما زوی زورول کیږي، په کوم اساس باندې زورول کیږي؟ دا سر کنته به عمومي افاده چې د لوړ پوړي چارواکو چې په افغانستان کې هم امنیت ده، هیڅ ته خطر نشته، دا څنګه خطر دی؟
دا په کوم اساس خطر دی چې زموږ د پامیل غړي دغه درلسم ځل دی چې دوی وړي و هلتي کول ورکې بیرته بیا پیوه بخنه باندې خلاصه شي خبره چې موږ غلط شولو موږ بخنه غواړو دا څنګه غلطي ده دا څنګه قانون ده دا څنګه اصول ده دا څنګه شریعت ده دا څنګه اسلام دی او دا څنګه دولت دی په نړیوالو باندې مې غږ دی چې نړیوالو ورته متوجه شي دا څه کوم په اصول مقررات په افغانستان کې په موږ او تاسو نړیوالو راوستل چې نن هر څوک زوریږي د فکر د غربت د لوګي د هر څه نه بل زوریږي
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم د پکتیا ولایت مدافع غم درته پرېږدمه زما غږ تر چرواکو ورسوئ په لحاظ د خدای کار نسته غریبي نسته خلک در په در خاوره په سر دي چرواکي خپل معاشونه اخلي ولاکه مې په دوه کالو کې یو مرستم لیدلی دی وایي چې مرستو کې طالبان مداخله نه کوي خو موږ څه ورسو د حوزې امیر ناریزه نه راته تایید کوي چې نه راته تایید کوي نو امیر د حوزې خو طالب ده جان مرسته وغواړو او دی خپل لګیا دی خپل مزې کوي او بیا وروسته وایي چې امنیت ده خدای پاک روزي رسان ده او دا ټول تبلیغات دی چې اقتصاد خراب ده یا کارونه نشته په لحاظ د خدای موږ څه وکړو چاته نظرو چاته ګیله وکړو
د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم الیاس شپا وردګم د میدان وردګ ولایت څخه د ماته هیواد د مسؤولو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا هیواد هر غړی کوي هغه باید د هیواد په مختګ او ترقۍ کې پرمختګ ګامونه اوچت کړي نه په داسې حال کې چې نن د وردګو کوچالی ټول په ټپه ولاړ دی صرف کابل ته تجارت روان کړی دی بس په کابل کې غونډېږي هغه ته د مزار شریف لارې ورته باندې دي کندوز لارې ورته باندې دي همداشان ته جلال آباد لارې ورته باندې دي دا په کوم خاطر دا په کومه طریقه ورته باندې آیا داسې یو هیواد جوړېدلی شي چې دای په 15 شپو کې په 18 شپو کې د یو ولایت لارې نشي خلاصولی دا په کوم قانون داسې یو رواج درلودلی شي د خدای په خاطر باندې د بهرنیو هیوادونو سره تجارت وکړي د وردګو کچالای چې د بامیانو کچالای چې د همداشان د لوګار کچالای چې دا د ټول افغانستان د پاره ضرورتونو وړ دی د دوی ضرورتونو پوره کولی شي نه د تنا د کابل لپاره نه تنا د خوست او د لوګار لپاره په داسې حال کې چې دغه کچالای نن په کابل او وردګو کې مخ ته او شاته تاو بالا کیږي نو د خدای په خاطر باندې د خدای په لیاز باندې دغه کچالای شي د نور ولایتونو ته خوشی کوي اې خاطر چې دی کندوز ته وګور په 260 باندې هلته کچالای دی په داسې حال کې چې په وردګ ولایت کې نن په 1315 نه خسر کیږي مان کچالای څوک نه اخلي نو د خدای په خاطر باندې اې خاطر کچالای ور خوشی کوي هغه ته به څنګه څه کچالای بای خکته شي او دلته به څنګه څه لوړ شي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو اورور موږ خدای سي د بدغس ولایت یو بالا مسد د پیران کې مسد یو کار په لاس کې دی چې مسد ډیرو نو پرو کار دی هغه چې ماره پیره باندې په درې پیره باندې موږ زو بیا تر مزیرو یو پاسپورت درخواست وکړ دی یو څوک دا درخواست نه قبل یې نو وس د شلو دیر شنو پرو کاري ګورو پیسې ما د باندې دی هغه موږ جن غواړي ورور غواړي او نو دا مسد د نه پاسپورت سره دی کنه کې موږ یو پوري پاسپورت ضرورت درلوشت دی دغه دپاره مو دا وسې دا لمبر پیدا کړ نو دا درخواست مو درلوشت دی چې دا به نو مسد حاضر سي که به نه سي څنګه به سي نو دا نور پاسپورټونه چې دي آنلاین عریضه وکړي مسد دوې درې میاشتې ټول کاږي نو دغه درخواست مو درلوشت دی دا درخواست مو قبول سي وروره
د پکتیا ولایت په اریبځای ولسوالۍ کې درې نفره د وحشي لیوانو په واسطه خوړل شوي دي چې دوه نفره یې اریوب روغتون کې تر درملنې لاندې دي د یو حالت چې دی نازک دی او یو چې دی هغه روغتیایي وضعیت چې دی ښه دی او یو نفر چې دی شهید شوی دی د تیرو وروستیو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سیم د بندېدو له امله لیوان راویسار شوي دي او ځنګلونه ډېر سخت ګڼ شوي دي
السلام علیکم زګل علی حق مل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم نو ما د ازادي راډیو کارکونکو سره یله د ورور ته د پاکستان ظلمونه ته وګورئ چې پاکستان ظلمونه کوي چې افغانان تر غاړو کشي تر پټوانو کشي نو اخیر ظلمان نه کوي که دا ظلمونه کوي تقریبا اخیر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا سارې نه د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړله یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلوم چې دا مقابله بېخي داسې د افغانان خوشحالي ورته کوي نو ما نړیوال دا هیله چې باید چې د افغانستان مجرس ظلم نه وکړي
د ازادي راډیو د اوریدونکو او کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي. د ازادي راډیو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د افغانستان د عام ولس سره چې کوم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې وسیږي نو د هغو سره دلته ډېر سخت ظلم روان دی. پاکستان هیواد کې ډېر ظلمونه ورسره کېږي، نو دا زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو پورې ورسیږي. نو دا خو خوار و غریب دی، یا د مریضۍ دپاره راغلي دي ډاکترانو ته، د دې سره ولې دونه ظلمونه کېږي؟ پر دې باندې نور دا ظلمونه ودرېږي، ظلم دې نور د دې ولس سره نه کېږي. دا خو یو لا د هېڅ چي دپاره نه دي راغلي، خو څوک د دوا دپاره راغلي دي، څوک د خوارۍ او مزدورۍ دپاره راغلي دي. نو دا زما غږ دې تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم وروره. دغه افغانان چې په اسلام آباد کې ورته ناسي، یا امریکا ته یا استرالیا ته، د هم افغانان باید ژر تر ژره وباسي. د دې افغانانو ژوند ډېر په خطر کې دی، ډېر د دغه د بې غوري سره دی. نو د دې څخه هیله کېږي چې دغه زما غږ تر چارواکو پورې ورسي.
سلام علیکم. زه ازادي راډیو ته د پیغام پرېږدم چې موږ د هلمند ولایت ټوله پر زراعت ولاړ دي، خو زراعت یې چې کوم وخت د حاصل وخت راشي هغه حکومت د نورو ولایتو سره د نورو ځایو سره بند کړي. دلته ټوله خلک ګودامو والایه باندې خرڅوي، ګودامو والا چې څنګه نرخ ورکړي په هغه نرخ جن رانیسي، داسې نسي نرخ نه دی معلوم. دا واره ده چې ګودامو والا که ضرورت و ارزانه ورکوله رانیسي که نه نه رانیسي، نو خلک مجبور وي خرڅوي. بزګر ته دوه خرواره غنم ورسېږي یا درې خرواره غنم ورسېږي، هغه د خونې ده ورته پور کړي 1,60,000 او 10,000 ورته پور کړي. هغه غنم دی په 300 او 400 جنانې سي، هغه د کوم بودجه چې هغه غنم چې ده ته رسېږي هغه د ده څخه هغه پورو کې ولاسي. بېرته یوه میاشت بعد د ګودام والا سره رانیسي، په 600 په 1,500 په 2 رانیسي. نو حکومت دا مهرباني وکړي چې دغه شان ته نرخنامې کښېږدي، او دا کوم شی چې د هلمند ولایت یا پنبه دي یا بل شی دي د اوسې د لار ورکړي چې ولاړ شي خارج ته نور ځایو ته ولاړ شي، چې نه کې ګران خرڅ شي، نو خود په خوده به کالداره ورک کېږي. او که دغه رقم یې خو نه کالداره ورک کېدلی شي نه یې ورکولی شي، ولې ګودام والا ته کالدارې پرتې دي هغه یې راباسي، دی مجبور وي خرڅوي. په افغانیو باندې په 180 او په 200 اوس د اوس پنبه دي، پروش کال په 300 افغانیو، شش کال په 180 او په 200 په افغانیو په حساب چې موږ ورته وکړو. نو حکومت دا مهرباني وکړي، نرخنامه دې ورته کښېږدي، غنم ورته دې هم کښېږدي، پنبه ورته دې هم کښېږدي د افغانیو په برابر باندې، چې دغه به دا شی به په افغانیو په دونی، نو بیا دا ولس به هم وسایي، ګډ کارونه به برابر.
السلام علیکم. نوم مې ریس خان ده، د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. پاکستان کې میشت افغانان کله چې نګه جمهوریت حکومت کابل کې، دوی به ټول دا ویل په صوابی برکی کیم کې د بازار جماعت لوی جامع جماعت و دغلته مولوی و، دوی به په هر اختر هر جمعې په مانځه کې په خطبه کې دا ویل مثالو کې سی افغانستان ته تګ په دې اوس شرایطو کې نه ده په کار کوی، موږ و تاسو لاړ شو، موږ و تاسو مهاجرت خرابیږي، ځکه ویل ته اشغالګر دي، اشغالګر یې ښودل ویل ته اشغالګر دي. اوس خو الحمدلله اسلامي نظام راغلی او اشغالګر هم ختم شوي وتی دي، اسلامي نظام راغلی دوی په ټکو اوس دې راشي که نه، ټول دې راشي خپل وطن ته دې راشي. او پاکستان کې دوی څه شي کوي؟ پاکستان کې هم دغه ډوډۍ خوري مزدوري کوي، او په افغانستان کې هم دغه ډوډۍ خوري او مزدوري به کوي. په افغانستان کې 15-15 میلیونه انسانان ژوند کوي، دا 3 میلیونه دې نور هم راشي ورته، همدوی به ژوند کې کوي. خو د دوی په استلام اسلامي نظام هم ده او خپل هیواد ته درستانه شي. دا هره ورځ دا ربړول او دا نیول او دا خوند هم نه کوي، ځکه چې د افغان دویم نوم څه شی ده؟ مهاجر. هر ځای کې ورپسې چیږي وایي مهاجره مهاجره، بې عزته کوي. هغه نه راځي چې خپل وطن کې که لوږی که ته تنګ که لوږی او که تنده یې تېروبه دلته یو ځای ټول.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهیله چې دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې دا د مسؤلو چارواکو تر غوږونو رسیدلې وي او کوم سپارښتنه مو چې وکړې دا هم د هغو کسانو تر غوږونو رسیدلې وي چې تاسو مخاطب کړی وو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 20 21.
رحمان الله اتل هغه افغان ځوان دی چې له تیر یو نیم کال راهیسې یې ګرځنده کتابتون جوړ کړی دی. دغه کتابتون لومړی په ننګرهار او اوس په کابل کې پرانستی دی او هر ورځ د دې پټکو لزګونه ځوانان ورزی او هلته وړیا مطالعه کوي. رحمان الله اتل وایي چې اکثره ځوانان نن سبا کې د ارواپوهنې د برخې کتابونه لولي. دا چې ولې دا به وروسته راته ځواب کړي، خو لنوموړي مې لومړی وپوښتل چې څنګه یې د ګرځنده کتابتون فکر په ذهن کې ورولوید.
رحمان الله اتل هم د نیوا ولایت اوسیدونکی د حقوقو پونځي څخه فارغ یم. تقریبا دا یو نیم کال کېږي مې د پنځار کې د مطالعې ګرځنده وړیا کتابتون پر واچولو. هدف مې ترینه د مطالعې ترویج او بل هدف دا هدف نو چې هغه نجونې چې هغه پورانې د مکاتب او پوهنتونونو باندې وو نو تر هغه لپاره مې د یو زمينه برابره کم تر څو دور له تعلیم او زده کړې څخه لږ پاتې نشي.
دغه سوچ در سره یو نیم کال مخکې پیدا شو چې تاسو باید یو ګرځنده کتابتون جوړ کړئ. بیا مو څنګه وکړه دغه کتابتون د جوړولو د غلمړنۍ کیسې راته وکي؟ ځکه کتابتون جوړول خو نن سبا بودیجه غواړي، پیسې غواړي او ځوانان لکه تاسو غونډه چې تر ډیره د زده کړو مینوال ویل اقتصادي پلوه هم ملاتړ نه کیږي. څنګه مو بیا د کتابتون د جوړولو بحث را پیل ک؟
ما سره دا فکر ګرځېدو په ذهن کې یو نیم کال مخکې چې ما سره د مکاتب دوري، د مکتب دوري او د پوهنتون دوري کوم کتابونه ما سره وو، همداسې نور د مطالعې لپاره ما په کور کې ځان سره خپل کتابونه درلود، خپل شخصي کتابونه. ما کتابونه سیامه ځان تر وېستلو alter د مطالعې برنامه په لاره چوله یو ورځ لپاره ځان ته مخامه پوری هغه دیونه څنګه ته چې د ځوانانو تګ راتګ زیات وي د هغه د کوم برنامه په لاره چوله.
اول هم څه شمیر کتابونه په کتابتون کې درلودل؟ دغه ګرځنده کتابتون چې تاسو یادوي او اوس چې یو نیم کال تیر شوی، ستاسو د کتابونو شمیر څومره تر رسیدلې؟
اول برنامه کې چې موږ کتابونه تقریبا 300 جل کتابونه و، اسلامیات او سیاست او پهنه د مدیریت او دی ویناوالي برخې تقریبا 300 جل کتابونه موږ سره و.
او اوس مو د کتابتون د کتابونو شمیر څومره تر رسیدلې؟
اوس مو کتابونو شمیر چې تقریبا 500 جل تر رسیدلې.
ښه، او تاسو ولې ګرځند نوم ورکړی دی؟ معنا دا چې تاسو په ننګرهار ولایت کې دغه پروسه پیل کړه چې تاسو به د سړک په سر باندې کتابتون جوړو، خلک به مرابل مطالعه ته دغه سیمه مو سره بدلول را بدلول د کتابتون ځای مو را بدلو او کنا ځای ما یو ځای فقط ولایتونه نه یو ولایت نه بل ولایت تللی؟
نه نه، د پنګرهار کې غټه هغه پارکونه او ګرځنده پارکونه او همداسې زه خو غواړم چې د افغانستان هر ولایت ته، هر ولسوالۍ ته او هر کلي ته دغه خپل کتابتون وغځوم. ځکه پنګرهار کې چې کومه هغه ځایونه وو، پوهنتونونه او مکاتب او پارکونه، همداسې پنګرهار کې دغه ځایونه کې برنامې ترسره کړی او کابل کې هم همداسې، زه غواړم چې دغه برنامه نورو ولایتونو ته وغځوم، ځکه مې دا ګرځنده کتابتون نوم ورکړو.
او څه فکر کوئ تاسو؟ داسې څه فکر کوئ چې دغه ډول برنامې هڅوي ځوانان یا مثلا هغه کسان چې بیکار دي چې راسي مطالعه وکړي؟ یعنی څه اغیز کړي دي، څه اغیز محسوسوي چې تاسو دغه برنامه مفید ده؟
او بالکل، په بلاتونو کې موږ دغه برنامه په لاره چولې ده، او سامبلم په نور ولایتونو کې خپل دغه ځوانان دغه برنامه په لاره چوي، کډې د اغیز په دغه کړي. او بل موږ هغه برنامه کې ځوانانو سبګونه راته ګورو برنامه ته ډېر اغیز کړي ده.
ښه، او اوس مهال تاسو دغه کتابتون چیرته پرانستئ؟
اوس مخال موږ په کابل کې یو، او کابل کې د برنامې په لاره چې ودی نه ستنو ولایتو ته موږ ځو.
کابل کې څنګه کسان تاسو کتابتون ته درځي مطالعه کوي؟
بالکل هو اول کتا اول برنامج ته هم ته د سي ځوانان تا ته کم وخت ورته پوري سي پیغام سوال هم به خوچي دا برنامج نور زیات کو اتمن غنګونه زیاتیږي
نو کابل خو مثلا کابل ننګرهار خو د غنګونی ډاک خارونه دی کوم کسان چې خار ته زی غنو تر ډیره مثلا یو کار په سر روان وي نو تاسو هم کتابونه نه ورکوي چې دوی ځان سره کور ته وي سي تاسو ترې غواړي چې عمل ته کتاب مطالعه کې نیم سات یا سات یا څو دقیقې بیرته کې دی همداسې ده کنه
امو خو دې سي برنامه کله چې موږ عامه ورځ باندې کوي جمعې پورې موږ په یوه مزه کې کتاب د خبرنامو په لاره شو او دغه موږ سره امکانات نشته چې موږ ورځ باندې کتاب ورکړو چې کتاب وي سي ځکه موږ ته دیاري به د اړوند مضامین کتابونه کوم دي کنه یو کتاب دی نو موږ نشو دومره امکانات موږ سره شته نه لاس کې او بل موږ سره د سي وسه پرې همکاري نه کړې دې په خاطر باندې امکانات موږ سره کم دي کتابونه هم کم دي چې موږ یو چا د کتابونه ورکو کوټ کې وي سي
خا او څوک دې مینوالم ځوانان خو به خامخا درځي د پوخو مرکزان هم ستاده سي کسان چې کینی ستاسو د کتابتون شاوخوا غا کتابونه چې تاسو لري هغه مطالعه کی او دنجونو کاچه پکې څنګه ده
او موږ ځوانان او د پوخو مرکزان د ټول د کتابتون تا او د دې څنګه انجونی هم دي
خا او تاسو یوازې کتابونه د مطالعه لپاره کې دی هلته څوک آسان وي دغه کتاب د کتابتون مسولان څوک وي داسې دی اما په هویت پروګرامونه هم څه چې خلک پوي کې چې دغلطه کتابونه دي تاسو د مطالعه لپاره راسي مطالعه کوي وړیا دي دا ستاسو د اما په هوی پروګرامونه هم لري یا خلک پوي کوي
او موږ چې کله په یو ځکه باندې په لاره شو دي مسلط خطورې ما ته دي زه د یو اما پوسټم کوم به په دغه ځکه بنریم نه کوم به په هوی دي پارم به کې هم هغه ورځ باندې خبرې کوم چې راشي مطالعه وکي او دغه مطالعه بنریم چې اپ کو پاغه ساه کې لګو نو خلک تشویق او مطالعه ته دیال ته موږ میزونه لرو چوکې غاني او میزونه باندې کتابونه ورو تر څنګه ځوانان نه کوي
او ځوانان چې درځي د غستاسو کتابتون ته تر ډیره کوم مسایل سره دوی علاقه مندي کوي په افغانستان کې خو به له شک چې د اکثر خلکو سیاست ډیر خوخيږي د غستاسو کتابونه هم چې دی په کوم برخه کې دی ډیر او ځوانان تر ډیره چې راځي کینی کوم برخه غواړي چې مطالعه کوي
په اوس وخت کې چې دی یو خو د پوخ مرکزان چې راځي د اسلامیت کتابونه ډیر خوخيږي او ځوانان چې به د روانه برخه کې ځکه زیاتره ځوانانو فکرونه سي جوړ نه دي نو د ارواپوهنې برخه کتابونه ځوانان ډیر مطالعه کوي
نو د ارواپوهنې په برخه کې ستاسو کتابونه بیا ستاد پام وړ یا په ګان شمیر کې کتابونه ستاسو ځوانانو ته ورسیږي
نو په دغه کتابونه کې موږ د بیا پیسو کتابونه موږ سره د ارواپوهنې برخه دي خپل زیات کتابونه چې موږ سره د ارواپوهنې برخه کې د ځوان جوړولو څنګه کولای شي ځوان جوړ کړو دې برخه دي او په کتابونه موږ سره د کتابتون کې شته
او پښتو درې کتابونه دي چې د نورو ژبو اردو انګلیسي عربي هم پکې شته
نه یوازې پښتو برخه کتابونه دي او د تقریبا یو 50 جوړه پورې درې کتابونه هم دي
ښه او تر اوسه لږه کمپاین سره چې تاسو په یو نیم کال کې راپایل کړی دی نورو د کتاب مینوالو یا هم ټولنو او یا هم د چاپ کمپنیو څمرستې در سره کړی دی د کتابونو او کنا یوازې مو په شخصي لګښت باندې کتابونه برابر کړی
نو څه پرې کوم څه اچھا همکاري نه راکړي ځکه عموما کله چې د افغانستان کې کار کوي خدمت کوي ځنه کار کوي بیرې څوک کې ساکي نه وي نو څه پرې موږ نه حکومت همکاري کوي نو کوم ټولنو او خپل شخصي امکانات باندې دغه برنامه مقصد یې ما
رحمان الله اتل و چې د خپل ګرځنده کتابتون په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 21
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیدي ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خیش به او راځي ولري
د هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
درانو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. آیا پوهیږئ چې د ماشومانو د ښې او کاملې روغتیا لپاره یوازې د ماشومانو فزیکی او رواني صحت مهمه نه دی، بلکې د کورنۍ د غړو روغتیا او مناسب چاپیریال هم خورا مهمه دی. څېړنو ښودلې چې د ماشومانو د غوره روغتیا لپاره باید لږ تر لږه درې مرحلې په پام کې ونیسو. لومړی، د کورنۍ ټول غړي باید د ماشومانو پر وړاندې مسؤول او متوجه اوسي. له خوړو څخه نیولې تر امنیت، غوره ساتنه او پوهاوی. دویم، د کورنۍ غړي باید له خپلو ماشومانو بشپړ ملاتړ وکړي او د هغوی لپاره مناسب چاپیریال برابر کړي. دریم، ښه او متنوع خواړه هم د ماشومانو په روغتیا کې مهم رول لوبوي. کورنۍ باید خپل ماشومان وهڅوي چې ښه خوراکونه وکړي سو صحتمند اوسي.
همت اورورا د کلینیک ویلیش نشوې ده، خو سکل دی مرسل هیڅ ګل ونه کړ. دا به څوک؟ همت اورورا څه شو؟ وی هغه دی وخت دروازې ته تللی، پلوشه بیچارم دننه دفتر کې کاری فایلونه کمپیوټر ته رسوي. دا څوک دی؟ وی دا خو د امیندوارې ښځې خاوند دی، بیا څنګه راغلی؟ خدای دې خیر کړي. اورورا مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم ډاکټر صاحب. دا ده، ما په خپل وادي وفا وکړه، په خپل خوښه مې دا ډالۍ اخیستې. البته ما او زما د ماشومانو مور والکانو وسایل دننه راوړی.
نه ورور جانه، دا زما دنده ده چې د ناروغانو خدمت کوم. دې ډالۍ ته څه اړتیا ده؟
دا موږ په خپل خوښه اخیستې دي، هیله کوم دا ومنئ. که نه نو زه او زما مېرمن به ډېر خفه شو. او بله دا چې که ستاسو د کتنځای مجهز او ښه وي خلکو ته یې ګټه رسیږي.
دا خبره خو صحیح ده، مګم
په بښنې سره مګم مګم نه لري. پوهېږي چې پس د حادثې نه زه تازه د غفلت له خوبه راویښ شوم. بنیادم که وغواړي هم ګټه کولی شي هم ولس ته خدمت، عینې لکه ستاسو دنده دا ستر خدمت دی. دا خو ډېره یې وړه تحفه ده. زه برنامه لرم چې آینده کې په دې لاره کې سرمایه ګذاري وکړم، زموږ د ولایت په سطحه. بیا هغه وخت کې ستاسو لارښوونې ته ضرورت لرم.
څومره ښه، کاشکې تاسو غوندې زړه سواندې خلک نورم ډېر شي. زه هر وخت ستاسو خدمت کې یم. دا داسې کار دی چې هم خرما و هم ثواب، په دې شرط چې پکې صداقت وي.
رښتیا وایې. ښه نو یو وارې په بښنې سره دې وسایلو ته وګورئ. دا دی، ډېر لږ شی مې اخیستې دي.
وای دا دومره وسایل وګوره. دا ویلچیر وګوره، چپرکټ وګوره، بستري وګوره، د فشار آله، دا دومره نور وسایل. په خدای بیخیا حیرانه پاتې شوم، ته ولې دومره ښه سړی یې؟ ډېر ښه سړیتوب انسان ډاروي. وروره ما وبخه.
نه نه ډاکټر صاحب، داسې فکر مه کوئ. هغه شپه مې چیرته له یاده وځي چې د ماشومانو مور مې دې د مرګ له خولې نه راوګرځوله. د دې خبرې په معنی پوهېږي؟ که د ماشومانو مور مې نه یې زه هېڅ هم نه یم. زما ښځه زما د ملا تیر ده او زما د کار او تجارت برکات دی. که زه خپله ټوله شتمني تاسو ته درکړم لا مې کمه درکړې. پوهېږي چې هغې حادثې ما کې یو انقلاب راوسته. نو تاسو نه زما هیله دا ده چې دې چانس نه ګټه واخله، خپل مسلکي ژوند ته ترقی ورکړه، څو خپلو هیلو ته ورسیږي. تاسو زموږ په ټول ولایت کې یو با استعداد او لایقه نرس یاستئ. تاسو له ډېرو خلکو نه، حتی که دروغ ونه وایم، د ښو ښو کسانو نه په مسلک کې لایقه یاستئ. او د تاسو صفت مې هر چیرې اورېدلی دی. نو بیا ولې ترقی ونه کوئ او مخکې لاړه نه شئ؟ په دې خاطر چې د تاسو ترقۍ سره ډېر نور کسان به ترقي وکړي. مثلا حتی که ما سره په طبي عمرو کې مرسته وکړئ، یقین لرم چې ډېر زیات به مخکې لاړ شم.
وروره که خفه کېږې نه، نو دا مسله باید زه د کلي مشرانو سره مطرح کړم او زه باید ستاسو له دې مرستې نه خپل کلیوال او مشران خبر کړم. دا کوم کار چې ما دلته پیل کړی دی، دا د دې کلي د مشرانو او لویانو له برکته. زه یې په وړاندې مسؤوله یم. دوی ما ته ځای راکړی او راباندې اعتبار یې کړی دی. زه څنګه بې د هغوی د مشورې نه داسې یو مهم اقدام وکړم؟ هیله ده چې زما په خبرو به پوه شوی اوسې وروره.
فرزانه جانې، ستاسو په خبرو مې سر خلاص شو. سم پوه شوم. لویان وایي چې غل نه یې د پاچا نه مه ډارېږه. زما مطلب یوازې او یوازې ستاسو لاسنیوی دی او بس. نور هیڅ هدف نه لرم.
تاسو د خدای ژوندۍ لري، نو بیا زه د مشرانو سره مشوره کوم او تاسو ته ځواب درکوم، او په زمن کې دا وسایل به دلته په امانتي توګه ایښي وي تر څو خبره ښکاره شي. دعا کوم چې ما نه خفه نه شي.
هیڅکله نه خفه کیږم، هر ډول چې تاسو ته لازم ښکاري هماغسې وکړي.
د خوشحال خیلو کلی ښه او مهربانه ولسا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام.
تر کومه ځای چې فکر کوم کې انسان وغوړي په مثبت شکل تل خدمتو کی او مصروفه اوسي دا کار کولای شي، او کومه سي چې ګورم د خوشحال خیلو د کلی خلک تصمیم لري همداسې ژوند وکړي او مخکې لاړ شي. په همدې خاطر خدای تعالی په موږ رحم کړای او یو خيار او خو لس را کړای چې په هر ښه کار کې موږ ته لاس را کوي.
بالکل همداسې ده.
په تیرو څو ورځو کې موږ او تاسو له خپل کلي نه پلاستیکونه او کثافات راټول کړل. شاید ځینې فکر وکړي چې پلاستیک او ګندګي چیرته و چې موږ له کلي نه ټول کړل. باید وایم چې دا کار موږ د دې په خاطر وکړ چې مخکې د دې نه پلاستیکونه او ګندګي د موږ کلی مردار کړي. باید یو نمایش پر رقم یو حرکت وکړو او د خلکو پام دې ته راوګرځوو چې دا کار مو د پاکۍ او نظافت لپاره وکړو. او پلاستیکونه زموږ چاپیریال او موږ ته ډیر زیانونه لري. دا کوم جبري حشر نه و. هر کس خوخه د لوده چې پکې ګډون کوي او کنه. زه د خوشحال خیلو د کلی د مالک په صفات له دې کارنامې مقصد دا و چې خلکو ته ووایو چې پاکي ښه شی دی. باقي خبرې به مولوي صاحب تاسو ته ووایي. دا تاسو او دا مولوي صاحب.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام مولوي صاحب.
درنو مشرانو او ورونو، تاسو ټول ته خر اغلاس وایم. هر کله راشي خدای مراوله.
خوشحاله اوسه مولوي صاحب.
باید تاسو ته ووایم کومې خبرې چې ما پورې اړه لري هغه تاسو ته در رسوم، او هغه دا دی چې لژمنې سره سم هغو کسانو ته جایزې ورکوو چې ډیر پلاستیکونه راټول کړي دي. دا کار ځکه کوو سو خلک تشویق شي. دا شمس چیرته دی؟ شمسه بچیا دلته راشه. آفرین ښه شمسه، څنګه دې وشو کولې دومره پلاستیکونه ټول کې؟
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه پوهېدم چې میرا کاکا ټول دیالو د اوبو بندونه په پلاستیکي خلطو اوبو جیګانو بندوو چې ښه کلک راشي. او نور به د دوکانو له شاوخوا نه راټول کړل. دوکانونو کې ډېر پلاستیکونه خرڅېږي او زاړه پلاستیکونه د دوکانو شاته اچوي.
درانو مشرانو او ورونو، زما په نظر د شمجان په دې ساده او ماشومانه خبرو کې ډېر څه پراته وو. بله خبره دا چې شمس په خپله څو ځله د کثافاتو له امله ناروغ شوی و. اوس دا په خپل راوتای څول خپل کلی کور نه کثافات پاکی. خدای دې لوی سړی کی.
آمین. آمین.
زور سره دې ټول ځایو کې وګرځیدم. راته ویل چې امید لالا ما د پلاستیکو او ګندګي ټول ځایونه لیدلی دي. ما مو ویل دا خو د ویډیو اخیستو لپاره ښه مطلب دی، او دا کار مې وکړ. البته خیالي موږ سره وو.
ډیر ښه.
اوس چې دا د پاکۍ برنامه سرته ورسېده، غواړم دا قانون باید عملی کړو چې نور هیڅوک حق نه لري پلاستیکي کڅوړې، بوجۍ، د اوبو بوتلونه او ګیلنې کلی ته راوړي. که څوک یې له مجبورۍ نه ترې ګټه اخلي، نو باید آخر کې په سم او مناسبه ځای کې واچوي، نه دا چې هر ځای کې زړوي هلته یې واچوي.
نام خدای ډیر پاله دی. د زیږیدو په وخت کې وزن ډیر ښه و. ما خو د یوې مور په صفت تر ډیره کوښښ وکړ سو هم زه ښه اوسم او هم مې راتلونکی ماشوم. نور نو د خدای پاک کارونه دي چې څه کوي. ریښتیا څنګه پوه شوې چې زه کور کې یم؟ ستا خو کلینیک او کور یو دی. پوه شوم چې د جمعې په ورځې د اویلۍ په چمن کې له ګلانو او کبلونه خوند اخلي. ریښتیا وایې، د استراحت یوازې د جمعې ورځ لرم او بس. خویندې ورونه مې راسره شکر خوښه خوشحاله دي. ریښتیا وایې، ته یوه فداکار او با مسؤلیته خورې. مننه شبنم. ریښتیا د ریحان جان واکسینونه خو دې له یاده وتلي نه دي؟
نه نه خورجانې، دا څه وایې. له زیږون وروسته چې ورته کوم واکسینونه کیږي هغه مې ټول ورته وکړل. بیا دوه ځلې نورم د مشورې لپاره تللی یم. د کمخونۍ وقایوي دوا یې هم راکړې ده. نور نو د واکسین او مشورې ورکولو کارت راسره دی، او همیشه لکه د مکتب درسي کتاب ورته ګورم او ولولم.
چای دې واخله چې سړیږي. هو ریښتیا، ته باید تر دې وروسته خپلو خوړو ته ډېر پام وکړې، ځکه چې که ښه خواړه ونه خورې نو شیدې به دې کمې شي او ماشوم به دې وږی وي. که غواړې چې ماشوم دې تکړه او صحتمند اوسي نو خپلې شیدې ورکوه.
تر ما دې خبرې ته مې خسرګنۍ ډېر متوجه وي. ټول ښه خوراکونه ما ته راکوي. بختوره خزی بچی داری مور ته زمنګ په وطن کې اکثره کورانه پام نه نیسی. اصلا په دې خبر نه دی چې دی یوې مور یا امیدوارې خزی خوراک باید څه وي. پام دې خاطر د مور او ماشوم مرګ زمنګ په وطن کې ډیر دی.
خانو د خدای شکر دی چې لخې کورانه سره مې مخه ده. زه ډیره خوشبخته یم، کور کې خوشاله یم. خدای سنگینم یو مناسبه دنده لري، بس نو څه چې مو په نصیب کې وي.
ریحان جان مو تیار کړ؟
او پلار جانې، خپلې نوې جامې چې بابا جانې ورته راوړي اغوستې دي. وګوره څومره ښایسته ماشوم ترې جوړ شوی دی، ماشاءالله. خدای دې له بدو سترګو وساتي.
او نام خدای دې ویل نظر نشي زوی جانه، هله ورته شپېلې نه دود کوي. هله نو
لوګی به ورته وکړو. اوس دا ماشوم پوسه چې مېلمانه ورته په تمه دي، زه عاشق لا سپېلنو سره درلیږم.
ریحان جان مو څه کې لمونه دې تیار کړې؟
ولې نه تیار دی، تا ته په تمه وو.
نو بیا ودرې چې عکسونه یې واخلم.
صبر وکې چې موږ هم درشو، عکسونه به ورسره واخلو.
سمه ده مور جانې، راځئ راځئ، اوس به ښه خوند وکړي. والله
ښه، نو راځئ چې څو عکسونه ورسره په ګډه واخلو چې هلته ورته مېلمانه هم په تمه دي، هغوی هم ویني. راشئ نو.
سمه ده، اول به زه ستاسو عکسونه واخلم، بیا به مې سنګین لاله زما عکسونه ورسره واخلي. زه به مې وراره په غېږ کې ونیسم. سم ودرېږي.
سمه ده خور کوي، هله واخله نو.
دادی وخندی، نږدې ودرېږي. دادی واخیسته. سنګین لاله واخله نو، زما ورشو، زما عکس واخله.
زه ودرېږه هله نو. آفرین، لږ وخانده. ها دغسې، آفرین وخانده، لږه دې خوراشه. خانو هم دوم رکسونه مو بس دی، اوس نو ریحان جان را که چه میلمانو تای ورواده.
سمره ور خطایه، پریده چه کاکا جان یا ترور جانمی واخلی.
نه نه، سنگین دی واخلی چه پلاری دی.
مور و پلار دواره ور سرم بل شی، درزه یه مخ کشی.
نو بیا سپیلنی سنگه کی گی؟
مور می دی سپیلنی تیار کی، زی اوڑما، خیر دی.
سامه دلور جانی
لگ لیره شه سپیلانی میره اوڑل
ملاله ودره گا داز ما کارله رای که ما تیرا کنام خدا. آفرین آفرین، اوس داز ما کارده استا سر پی نخلاسی گی. واخا نام خدا نام خدا، نظرمات نظرمات، با هوا که ده مرغانو، بزمکه انسانانو، بو بو که ده مایانو، وی ده خرسترگو تورسترگو دشترسترگو. نظرمات نظرمات، ماما نام خدا، لاسونو بلکه و یو چک 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 چک. مبارک مبارک مبارک.
دوستان خر اغلی، قدمونه مو د سر په سترګو ول راتک سره مو ډیر خوشاله کړو. موږ هم د تاسو د ملمستیا او هر کلی د پاره یو فقیرانه ډوډۍ تیار کړې ده، چا ما غ وطنۍ رسم په ځای شي او یو څو ساعته مجلس وکړو، لکه د یوې کورنۍ په شانتي د زړه خواله وکړو. خو بیا هم کاش کې د مجلس کې ملک صاحب اصغر خان هم وای، نو زه به ډیر خوشاله شوی وم.
مولوی صاحب، ملک صاحب، دا د زمونږ خیریه بنسټ هم په خپلې ژمنې وفا وکړه او د تا د جوړولو کار یې پیل کړ. کور یې ودان.
هو کور یې ودان. اوسه
زه شکر دی، تر دې وروسته به زمونږ ستاسو کلی د پاک او صحیح اوبو خاوند شي. دا مشکل هم حل شو له خیره سره. باید له خوشحال اکا نه مننه وکړو چې موږ ته خپل ټول کور راکړ چې فرهنګي مرکز پکې جوړ کړو.
بالکل ښه وای سنگینه، چې غوټې پسې وهې په لاس بدر شي. چا ویل چې په دریاب کې گوهر نشته، که څوک وغواړي چوکار وکړي او ورپسې شي هغه خامخا ترسره کیږي. الحمدلله زموږ او ستاسو کلیوال یوازې خبرې نه بلکې عمل کوي، ځکه مو کارونه ښه مخکې ځي. سنگین جان، موږ ته او ستاسو له خیریه بنسټ نه مننه کوو چې زموږ لاس نیوای وکړه او د پاکو اوبو څاره ته جوړوي.
بلکل هم داسې ده ملک صاحب، لکه څنګه مو چې له ډاکټرانو اورېدلي، د ناپاکو اوبو له څښاک نه ډېرې ناروغۍ پیدا کیږي په تیره په ماشومانو کې. د دې څا په جوړېدو سره به انشاء الله د څښاک پاکې او سوتره اوبه ولرو.
انشاءالله. مولوی صاحب ته ښه وایې، دا څا زموږ د فرهنګي مرکز لپاره ډېره ښه ده، ځکه چې دلته به ماشومان، ځوانان او مشران راځي، ناسته پاسته به کوي. نو چې پاکې او صحیح اوبه ولرو زړه به مو بېغامه اوسي.
مخکې تر دې چې بسم الله وکړو او د څا ویستلو کار پیل کړو، ټول به ژمنه وکړو چې د دې څا په جوړېدو سره به تل د څښاک پاکې اوبه څښو. راځئ چې بسم الله ووایو او کار پیل کړو.
بسم الله. خسنګین جانا بسم الله کئ او ماشین چالان کئ.
انجینر صاحب پایله کله خیر سره. مولوی صاحب د بسم الله په وایلو سره دا تانای کی کاګه.
یا الله ته پکې خیر او برکت واچوي. بسم الله.
واه واه فرزانی لوری خیر اوسه. داد څومره خوشبویا چای دم کړای دی؟
درود شه ملک صاحب. هو ډیر خوشبویا چای دی.
خخا فرزانی لوری ودی نو ویل چې د څه شي پاک لدی را سره خبرې کولی. خیرات خو بوی
ژوند دی وسی ملک صاحب. اسی خو زه خپلم درتل لای شوم، خو زما مقصد دا و چې راشه او دازه وګوري او خپل نظر را سره شریک کی چې نور څه کولای شم.
د خو کرونه په لیدو زه ډیر خوشاله یم. کور ودانای درته وایم لوری، استاد ماینه خانه په جوړېدو سره نه یوازې زمونږ بلکې د شاوخوا کلیو خلکو مشکلات ډیر کم شوي دي.
تاسو ته الله روغ لري.
دا همت خان او پلوشه ولې داسې غلی او غوږ غوږ دي؟ د خیرات خو بوي څه وایې؟
ستا خبره ته غوږ یو.
رښتیا چې داسې دا نو بیا سمه ده لورې. پلوشه لورې فرزانه سره په کار کول خو انشاءالله خوشاله یې کنه؟
هو ډیره خوشاله یم. هم کار کوو او هم له یو بل نه زده کړه کوو. تر ټولو مهمه دا ده چې خپل ولست خدمت کوو. نفرزانه ماشاءالله ډیره قابله نرسه ده، هر څه ته ډیر فکر کوي.
مننه پلوشه، ته خپل خی ځکه زما صفت کوي. زمونږ استاد مقصد خپل ولست خدمت دی. ملک صاحب غواړم چې یو خبره درته وکم.
ولې نه، زه خو هم دې ته راغلی یم کنه.
ملک صاحب زه خو ستاسو له مشورې پرته یو قدم هم نه پورته کوم. څو موده مخکې یو کس خپله امیدواره میرمن راوسته. کله چې بچی وزیږیدو نو هغه سړی ډیر خوشحاله و. بیا ټینګار کوو چې زموږ له مینه خانې سره مرسته کوي.
ښه ښه، دا خو د افتخار ځای دی چې له لرې او نږدې سیمو نه ناروغان دلته راځي او درملنه کیږي. کور مو ودان اوسه.
ملک صاحب خبره مې د هغه سړی کوله، ویل چې تجار دی. بیا یې دغه وسایل چې دلته ایښودل شوي دي زموږ مینه خانې ته د سوغات په ډول راوړل. د ډیرو پیسو وسایل دي ملک صاحب. ما ورته وویل چې زه د خپلو مشرانو له مشورې پرته د چا سوغات نشم اخیستلی.
ښه ښه، دا خو دې ورته ښه ویلي دي. ښه نو اوس ستا فیصله څه ده؟
د همدې لپاره خو تاسو سره مشوره کوم، ځکه په خپل سر داسې کار نشم کولی.
فرزانی لورې، زه له هغې کیسې نه خبر شوی یم. په اصل کې دا کس زه پیژنم. خدای مال او دایره‌ای ډېره ورکړې ده. ورسره ډېر سخي او خیرخواه انسان هم دی. زما مشوره به تاته دا وي چې یو ورځ به یې راوغواړو او د کلي له مشرانو او ځوانانو سره به یو ځای مجلس وکړو او په دې هکله به ورسره مفصلې خبرې وکړو. څنګه دې خوښه ده؟
که داسې وشي نو ډېره ښه ده.
سمه ده لورې، ته هېڅ اندېښنه مه کوه، نورې ماته پرېږده. زه یې خپلې حجرې کې مېلمانه کوم او ورسره خبرې کوم.
جان زما ریحان جانا، ولې ژاړې؟ زما خوږه غلې شاله نه چې ما دې خفه کیږي.
وا ملالی راغلی څه ته وې او کوې څه؟ اصله خبره دې لکه چې هېره شوه.
اوه رښتیا وایه، ودره چې مورجانې ته مې غږ کړم. مورجانې مورجانې چیرته یې؟
څه وایې ملالی؟ مرغانچین هګۍ راخلم. څه وایې
مورې؟ د خیاطې ماشین مې پکار دی، یو شی پې ګنډم. اجازه دیده چه وایخلم؟
لگ سبرو کلوره چی ماشین درون دیده نشه وڑالای. زی در تا دربرم.
سانه گا موره گلالای حتا وچه میوا واخلا، چای بم روڑی.
زدقه منا اخلم، چای مزره تا نکیگی.
سامه ده آقا دی ماشین راور.
لریشه چه جوب لده نکم، چوم را درون دیده ماشین دال تا بکیدم. خوبم کوي چې ځان جوبل نکی وان جنو.
سامه ده وی پازاب شوی مور جانې.
پازاب نشوم، پام کوي چې ځان جوبل نکی، چې نه دی مولوی عز الرحمن جواب بایلی شم او نه دی پلار. ګلاله په مولوی صاحب ډیره ګرانه ده، نازولې لورې ده.
سامه ده
د څه شي ګنډې وان جنو؟
اوس درته نه وای مورې، کلام مچو ګندل بیا بیا په خپل سترګو وینه.
وی دی وسنۍ زمانه ماشومانی دی، ار څه یې زدی. کاکا سمه ده زره خپل کار وکي.
سمه ده
خنو زم چې کار لرم اورینداري ته دی وطن یا غیرا ټولو.
سمه ده مورې
ماشین را وړاندې کنو.
ښه سمه ده، ته سبا چې ستنه کې تار واچوم. دا غسی تاری مام رنگ نه دی.
خیر دی سکالی خوب بینه گنده، نسودا خلطه دنو.
گلو لیلا سی خیطه که گرزی.
نه خیاطی نشم کولای، خو قیچی مې زده ده. نازکو ته مې ډېر کالی قیچي کړي.
ښه سمه ده، راځه ته دغه بیاتي که زه مچله وګورم.
ښه سمه ده، ته دا ټوټه او بیاتي راکړه.
ها واخله.
په رښتیا دا کڅوړې ملالۍ او ګلالۍ ګنډلې دي؟
ملک صاحب، لکه چې یقین دې نه راځي، هغوی نامې خدای ښه استعداد لري. په تیره ملالۍ ماشاءالله ډېره هوښیار او قابله جنۍ ده.
مولوي صاحب، خبره خو دې سمه ده، مګم د خیاطۍ ماشین یې څنګه زده کړی؟ خیاطي د غټانو کار دی، د هر چا د وس خبره نه ده.
هو، ملالۍ او ګلالۍ نامو خدا تکړه نجونې دي. ته وګوره څومره ښکلې او ښې کڅوړې ګنډلې دي. دې کڅوړو نه هر وخت ګټه اخیستل کېږي. پلاستیکي خو یو بار مصرف دي او زیان هم لري.
څنارګوره ته بلا وهلی، تا نه ماشومان هم تکړه دي. وګوره ملالۍ او ګلالۍ څومره ښې ښې درختو کڅوړې ګنډلې دي. وایم کور دې له غلې ډک شه عاشقه. هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره کنه. زجرنده کړی یم، درزی خو نه
یاره. درخت دا کڅوړې خو زما ډېرې خوښې شوې. زه به هم څو دانې ځان ته واخلم چې سودا پکې راوړم، او له دې پلاستیکي کڅوړو نه به هم بېغمه شم.
دا دی کڅوړو خو لواره اخیستونکي پیدا کړل. وایم آفرین په ملالۍ او ګلالۍ شه.
وایم بالکل بېشکه.
اوسنی ماشومان ډېر هوښیار او لایق دي، هرې خبرې ته فکر کوي، په هر څه یې سرونه خلاص دي.
که چیرې ملالۍ دوی یا نورې کلیوالې مېرمنې دا ډول کڅوړې وګنډي، نو د بازار په پیدا کولو کې به زه ورسره مرسته وکم. چې که خرڅ شي نو دوه ګټې به وکړو، هم به له پلاستیکي کڅوړو نه خلاص شو، او هم به د ګټې وټې یوه لاره پیدا شي.
هو ولا، څومره ښه خبره دې وکړه. آفرین دې پتاي. که داسې وشي غوړي لا غوړ.
ریختیا وای، ښه نظر دیده.
زه خو خپل کوښښ کوم، وګورم چې څه کیږي.
بیخی ښه کار کوي، خیاطي ښه کسب دی. دا انجونې به پکې ښې ماهرې شي له خیره.
زه نه غواړم چې په ماشومانو کار وکړو. په ماشومانو کار کول ښه کار نه دی. غواړم چې قرار قرار د کلي مېرمنې دې کارونو ته وهڅوو.
هو، هدف دا دی څو د کلي نورې انجونې او مېرمنې تشویق شي.
د یوې جینۍ لپاره د مهارتونو په صفت لکه پخلی، د کور سرشته او د خیاطۍ زده کړه ډېره ښه ده. خو زه د سبق او تعلیم طرفدار یم.
هو، درس او سبق خو لومړیتوب دی. د ملالۍ او ګلالۍ په تشویق کې زموږ هدف دا دی چې څو د کلي نورې نجونې او مېرمنې هم وهڅول شي چې نوي مهارتونه او هنرونه زده کړي.
پیل کې مو د مشترکې ټولنې یادونه وکړه. هو، مشترکه ټولنه یا ګډ ټولنیز ژوند په اتحاد، اتفاق او د یو بل په منلو سره رامنځته کیږي. سو ټول د مالکیت احساس وکړي او خپل ټولنه خپل کور وګڼي. په داسې ټولنه کې خلک یو بل ته احترام او ټول برابر حقونه لري. نو راشئ چې د خوشحاله او هوسا ژوند لپاره یوه غوره مشترکه ټولنه جوړه کړو. په همدې هیله روغتیا مو په برخه اوسه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ملک صاحب، که دې اجازه وي یو دوه خبرې مې در سره کولې.
څه خبره ده نوروز خانه؟ وکه خبره دې وکه.
ملک صاحب، که یو د خیر کار وکې.
وای نوروز خانه، چې زما په بس پوره دي ولې نه؟
ملک صاحب، ته مو مشره او سپین ږیره یې، راځه د عاشق او چنارګل دوی تر منځ سوله وکه چې بیرته سره پخلا شي. وبال لري
عاشق څوک دی، چنارګل څوک دی؟
د خوشحال خیلو د کلي دي.
څه څه دا کلی چیرته دی؟
پلار جانا، په راډیو کې د هیلو ډانګه یوه ډرامه خپرېږي. نوروز ورور هماغه ډرامه درته یادوي.
یاره نوروز خانه، له خندا دې مړ. دا خو ډرامه ده، ډرامه زوره وره.
ښه، نو ته اوس د دوی تر منځ روغه کوې؟
هو ولې نه. خو اول به زه په راډیو کې د هیلو وړانګې ډرامه واورم، بیا به ورشو.
ماما لالای مکوا منه مې راکه، زه لرې شم ورته خوره ولا کې رانه واخلې.
په څه خبره مو شور دی وړو؟
چنار ګل کاکا، ته د ملالۍ ته وګوره، منه رانه اخیستې ده نه یې راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنار ګل ماما، شمس ډیر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبه څکي، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي، اوس دا دې مردار مڼه خوري. ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډیره ناولې ده شمسا. ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنار ګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوه کړي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري، ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دی وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
د هیلو وړانګ، د هیلو وړانګ تاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
شوخه بیا څه خبره ده چې ټول دې غاړې ته اچولی او ډنګ یې؟ غلشه چنارې، چنن ډېر یو ضروري اعلان کوم. د څه اعلان؟ د هیلو وړانګې د ډرامې. ښه ښه، وایا څه وایې؟
و خلکو، تاسو ته وایم، د هیلو وړانګ ډرامه مه هېروئ، خامخا یې واورئ.
نارینه، ښځینه، ماشومان ټول یې واورئ.
کور دې ودان چنار ګله، تم ډیر ښه ملګری.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.